په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وی بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په پیل کې لن خبرونه په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل وروسته. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د درې څلوېښت قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 وطنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکاڼو او نفرایټ قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د ده په وینا اوس شاوخوا 25000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه په خوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوی لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وویستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستل چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوز د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرالي بازار کې شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان مالی وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې وکړه. وی ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي. د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په کابل او مزار شریف کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لویې جرګې تابع نیسي. آیا هغه لویې جرګه به چې طالبان یې دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کوو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکښ غړي چې پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه د افغانستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل په دې اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي.
په دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو کې ډېر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید او شرطه پرته.
د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرجوبلو په اړه زید نقیز راپور نه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې په مزار شریف کې یو روغتیایي چارواکی او پولیسو په چاودنو کې د لکتر لګل لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنی قمندانې ویان آصف وزیری د آژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په دریو مینی بوسونو کې ایښودل شوي وو چې د چاودنو په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په لسو وژل شوو کې درې ښځې دي. تر دغو چاودنو وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینی بوسونو کې دغه چاودنې د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په لسم او پنځمه حوزه کې په چاودنو کې شیعهګان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د څلورمې حوزې په زکریا جومات کې د چاودنې په نتیجه کې پنځه تنه وژل شوي او لږ تر لږه لس تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه په جومات کې دننه په داسې حال کې وشوه چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیه یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جمعه کې د چاودنې له امله پنځه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي پنځو تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دغه چاودنو د غندنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل او مزار شریف کې دغه ترهګر بریدونه غندلی او هغه بزدلانه بللی دي چې د خبره د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی دی. توماس ویست په یو ټویټ کې د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. تر دغه چاودنو مخکې په تیره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه هم د ورته خونړیو حملو شاهد و چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو چاودنو مسؤلیت اخیستی، داسې پرېږي چې دا ډله هغه څه چې طالبان ادا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د اننوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشر هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلی دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر خزیره ده د افغانانو لپاره او داسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسه چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړی. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کوردنانه کې هم د مشروعیت د لاسته کول لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راوبولي. اسمت سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوان احمد خان اندل سره غږیدل او لومړی ورته ویلي طالبان وایي د لوی جرګې د دایرېدو لپاره کمیسیون جوړوي، دا اقدام څنګه ارزوي او آیا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وي؟
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اخشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي، او که داسې وي چې یوازې د طالبانو اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپل سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونده ور کول، او ک پنړی کې د مشروعیت تر لاسه کول؟
کله چې نه مې شوړان دي د طالبانو اسلامي تاریخ واک تر سیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټولو جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کوي او بهرنۍ هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت دومره ارزښت نه ورکو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لوی جرګه جوړ کړي، هیله منم چې دا لوی جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي، او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغه په کور دننه کې د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لا څرولي او د بهرنوي وادو هم توجه ځان ته راوګرځي، او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمي توګه بجنل سي. او کچېره دوی دا فکر کړي چې دا به په یو مستوي شکل یو لوی جرګه جوړوي، ترغه د نړیوال لپاره هم یو لاسرارونه ولري، او په کور دننه کې هم د زینو هغو مخالفینو د نیوکو څخه ځان خلاص کی دا امکان لري. هله منم چې په کوټلې توګه په رښتینی توګه د دې لوی جرګې لپاره کار وشي، ترغه د افغانستان ولس چې 15 کاله کېږي د جګړو په لمبو کې سوځي، د دغو زخمونو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو ښه قدمي او یو کې فیصله دغه لوی جرګې وکړي.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا د یوې دودیزې لوی جرګې د دایرېدو په باب نور خپل نظر سره څرګندو. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعین سي او د دې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون هم جوړ شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د خزل لپاره ځانګړي خبرونه او د غرض د اساسي بشري حقوقو. ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس وایي د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره کار کوي، ګریګوري مکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر له مرکز سره په امریکا کې وکړه. د کانګرسي او بل مخخ غړی ازادي رادیو ته وویل د داسې وضعیت چې اوس افغانستان سره مخامخ دی پلوی نه وو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري مکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقه ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نموږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
Over the view of what's taking place.
De America o Taliban o tarmaz da daw he muafiqa la atlas me ashti khabar urusta de 2000 shalam de February pa nahwishta manita la aslik shwa. De muafiqa hamagham hal la yevi khwa da Afghanistan da ushti jagri da pay tarasi do la para hili wagwadawali khulabali khwae jidi andishte wasi shwali. چیرکال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان جونې لسته کړو به برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د شزینه کارکونکو پر مخ بند شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنوي اړیکو د کمیټې جمهوری پالغړي مایکل مکابل وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ور سره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دوه ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستان د وټلو پلویان وو، خو نه له قید او شرط پرته طالبانو ته د یوې تسلیمې په څیر اصلي ستونزه له افغانستان د وټلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅ کله تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کارو. د سبات د ساتنې لپاره زمونږ د 2500 سرتیرو او د ناتو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت
وو.
شغل مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
و امر دل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکخ غړي چې پرونی د آزادی اروپا آزادی رادیو له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. له آزادی رادیو سره د خبر د مرکزی څنګه سره په مرکه کې د افغانستان حالات ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه خپل متحدانو سره له نږدې انکار کوي. په عین حال کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دغه هیواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره درې ورځنۍ او درې شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو لپاره وړاندې یو څو ورځې لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کړي. او همدارنګه زرته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د خغلی هوتک په وینا له ټاکل شوی مهال وی سره سم د دوړو لوبډلو سیالي د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه پیلېږي. لومړی به دوړو ټیمونه یو ورځنۍ مسابقه وکړي، خو تر دې مسابقه مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ روانونه د زیمبابوې په وړاندې د شلوره او یو ورځنۍ سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنۍ سیالیو کپتانی به د حشمت الله شهیدی او د شلوره سیالیو کپتانی به د محمد نبی په غاړوي. په همدې سره تر اتنیمو بجو زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او ځوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته څومره پام شوی په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکې او کورنۍ وایي د ښوونځیو د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي. خوړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خورې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به برخې کړي او په کور ناست دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل خار اوسیدونکو ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجود دي او د بند ساتلو لپاره کومه پلمه نسته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. ښوونکي اشته ښوونځي ودانۍ اشته ماش یونیسف ورکوي نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګۍ پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلی وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه اندېښنې نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي دا به په دې ریپورت کې وو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شو خو واده یې پنځه کاله ځکه وزنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولورې خی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یې وبدي له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغې راوړې پیسې هم پوره نه وي بیا پور واخیست ترڅو واده وکړي د واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضدارۍ کې ورکولې ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه
ای بار سنگین خیلی سخت است
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده خدای نه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشت اوسیدونکو قومونو ستونزه ده د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده په خوست ولایت کې وس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي له خوست او گاوندو ولایتونو ازادي رادیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلک افغانی وي د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي آیا تر اوسه پاړه اقدام شوی د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککه سر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي کله دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعي انداغه شای کنټرول کې دولت کړای شي کپیرینی فرض کا دولت ایواغه وکي هغه ارڅوک چې دا ولور پر جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه یا کپ دا اضافه پیسې به نو خلې کچه ته وې خو سیغه دی پر یو قانوني جزا تعین کی بیا هرڅوک اسره
د خاغلی قاسم شاه په خبره مودي وړاندې د طالبانو ځینی مشران د ولایت ته ورغلی وو او حالته د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي سره لدی چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوې نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي خود خوست ولایت وسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په غي وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی د غسی کرونه کړی ول مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور او ودوله نو اول خط به ولیک هغه به پټو دوم خط به پټ سره ولیک لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلی ول نه هغه نه به یو جدا دوم خط ولیک یعنی اول دویم د عمل جمعونه ورغسته نو نور چې دوی نه منی نور به سور سره ومني نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول خو فکر نکوم چې دغه خبري عملی شي
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده نه کول پاره هم ویل شو دی په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منکولو هدایت چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه په نخه وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوې چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخڅه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي دغه شان دا هم نه دی ویل شوې چې دا فرمان په امو خلکو هم پلیکيږي کڅنګ د یادونې د ملاماتون کې ولور پاړه په افغانانو کې لپخاره هيڅ جدي اندېښنې موجود دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو په وار وار د کنټرول ځمن کړی
ستاسو پیغامونه تر ورسېدو ستاسو ګڼ پیغامونه مکتر اغلې دي سوې اورو
سلام زم زهري ما د ندلینې مې اړیکه د پنیول ده د ندلی رسوالي مکتبونه چي دي دا په کلی او پولیسوالی کې دی او کلی چې دی د کرنیز سمو څخه ډیر لري دی نو دولت هم غوښتنه دا چې په کلی کې محلي شوونځي جوړ کړي تیر دولت هم محلي شوونځي جوړ کړي و نو زموږ کوچنیان ته د درس زمينه برابر و که چیرې په محلي شوونځي په کرنیز سمو کې جوړ شي نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سوادار به چې کچیرې دا نه وي نو موږ کوچنیان نه کولای چې د کلی یا د لوکالي شوونځي ته ورشي
محمد نبی احمد زم له خوست ولایت نه خوست ولایت کې بخي دي خوراکي توکو نرخونه پورته شوې دي باید اسلامي امارت خوشحالي دي تجدید پام لرنه وکړي خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیره ټیټګړي چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې اتنې مبجې شوې وړاندې دي. ازادي رادیو 219 خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره خو اوس یو ځل بیا په مو کړی دي مهم خبرونه لندېسته. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په یو ټویټ کې ویلي متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې تر هغه بریدونه غندې دي. د خبره د غوبزدلانه بریدونه د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی. توماس ویس د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدلی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. لکتر لګه د لسو کسانو د وژل کېدو او 1400 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جمعات کې شوی لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 340 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هر میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د په وینا اوس شاوخوا 15,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته راورسیږي. د طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورت لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوی لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2018 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وایستل شي. خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 4,500 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر دا خبره پرون د سویس په داووس ښار کې اقتصادي نړیواله غونډه کې وکړه. وی ویل چې په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل د اکثره کورنۍ غړي بیکار شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنی وایي چې لپخوای هم کورنۍ اقتصاد خنه وو، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه لدند وسخل لري شوی اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوند پاتې کېدو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه توزی ده، خامک ده، دستی مور توزی ده، مور توزی ده، دستی کار کن.
خوی تاسو هم در سره ومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یا وی ګټي سلیچټي. شرایط داسې راغلل چې د غیا وطن ګټه هم ورنه واخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیر بیا په سختۍ کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و. یو زما وظیفه و غم وظیفه مې ودرېده منفقه شوم. ډیر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له مانه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له مانه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې میرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګا کار کول، هغه ماش پیسې راوړل، هغه د منګا اقتصادي مشکله مې اندازې په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، شنوغي هم مستقیما ماش درلوده. ولې د غورز نه چې دوی په کور ناشته دي، دا یو ډیره غټه ضربه ده عام خلکو ته. او خپل د مونږ کور کې ډیر تغیرات راغلي. مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناشته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړیدلی ده.
تجربه خودلی چې خځې په ځان سخت تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بېشمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنۍ حالاتو کې ډیره سخته ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزې تحملي او شزو تراجي دي. د ډیری کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزې نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاره ای، بی تنخواه ای، بی معاش ای، بی عاید ای، د نور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کی؟ د نور اولادو ته به څوک وکو؟
میرمن نیازی زیاتوی چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتیږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفې او د شونځي بندیدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې شزی نا امید کړي دي بيخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپل سرمایه چې درلودله، بعضی خوندې چې تجاران خوندې وي چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپل سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې څوک په دې حالاتو کې پنګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مختوي سي، هغه بازارو ته عرضه کړې وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی غلاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع، او بل اخره د دغه لارې څخه یو څه حایت ترلاسه. ځکه چې د طالبانو په لومړي دوره کې هم موږ دا کار کړی، موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا موږ په مری او په خالو باندې کنډله برته مواستوله، بیا په هغه کسراتله مشته به زموږ پیسې راوړلې. داسې د ماشومانو سیټان به موږ جوړول په کورونو کې، د ناویانو لپاره به موږ سیټونه په خامک باندې جوړول، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله، بیا به مشته برته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم مش تجربه کړی دی، موږ هغه تجربه هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ میرمنې ډیر متضرره سوي دي.
ځینو میرمنو چې له اوسنۍ نظام څخه مخکې کار کوه، یو څه پیسې په سنداز یا سپما کړی دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وی خلاصيږي. میرمن نیازی وایي چې افغان میرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنکړي.
په دې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړې دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړت تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1200 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 او 3500 او 3800 ته رسېدلی ده. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپل یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنې دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیاسي او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کړي؟ خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. موږ همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. موږ شکر دې مسلمانان یو، الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم. نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه دی. د افغانستان مېرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزت مېرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې، مقابله کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقه د ترلاسه کولو لپاره همیشه الزلي کړې دي. بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت د لاسره دی ورکړې، چې دا یو د افغاني مرمنو د یو ښه او صاف څخه ګڼل کیږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان مرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین کړي. نو موري وای لغه ورځ څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي.
دا چرته زکریا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلینو شیان
او خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړ دا
کوم شیان ګنڈي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تازه جوړو دا غوښ کتلک نه نوې جوړو
د دوختونو مونږ را تخشتلې سې چې کوم دوختونه تکي
شیشه توزی ده خامک ده داسې مورتوزی ده مورمورتوزی ده داسې کار کو
دا کار د سیاله قوسر لري او کله مجبوریت ته کې
علاقه خنو مجبوریت ځکه چې زه خپل معاصل یم زما درسونه ماته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زما مجبورینه دا کار شروع کړم.
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتوي چې څنګه ده
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده زمونږ هم داسې ده په دې شرایط کې سو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسي افغانستان ته اقتصاد څنګه او کوم کارونه تاسو کول؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل عملته کار وکړم، دا دکاندارانو سره د قرارداد د کار کلی اخلم. نور هر ځای ته چیزې مفاد دی ورو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاین لار خارج ده، د دې لپاره زمون کار لکه خراب شوی ده، کاروبار هم نشته. دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو راتوي، کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شي نه وي، په کور کې څومره جار او جنجال رامنځته کیږي.
جار جنجال خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانان لري، کور نه لري، او څوک نه وي چې کار وکړي، داسې جنجال ډیر ده. زمونږ کور هم داسې ده، خپل کور نه لرو، کرایه ده، او کاروبار هم دلته راځم، یو سی جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالی ګنډي کنه کله چورمه په ماته کې یا نورې خنونه کې به پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه، خوله کوي.
مثلا
په یو جوړه کالی ماته 1500 افغاني پاتې کیږي، 1500 زې گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده، راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي. زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمېره ده
00 24 20 21 41 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا خېچه.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدار فرصت ورکړي.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هيله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره ملمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو دوی ته پیل کراغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتاره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکیدو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې د یو وګړي یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي، هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي هغه ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره غلی فرضي سیب
په نړیوال قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانینو یا ملي قوانین د حق محدود کړی دی، سره لدی چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر اسمیت پیژندل دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر اسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیره د مالکیت حق ملاتړ شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق ما استفاده وکي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی ده کچیرته د رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دي حق د دل داس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعہ شوی ده. او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته. مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت د افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
دا چې مالکیت حق نقص کیږي دا ځینی موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کیږي، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغسې چې اداري فساد وي، کله دغسې چې هغه خپل قوانین دومره پراخه نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسیړي، او کله هم به داسې چې سره د دې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام، او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکول مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د هغه عمومي مسؤلیتونه ایجاد چې د ملکیت حق مراتل او پلاوی وکي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
خوشبختانه ډیرې د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دي، چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیرې د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت، ډیرې د دغه ځمکې چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي، او هم زینې داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي، د اشخاصو د طرفه غصب شوې دي یا په زور اخستل شوې دي، یا هم ډېری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوو اشخاصو ترمنځ رد بدل شوې دي خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیرې د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعي اسناد ورکړي شي، عرفي اسناد لمخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی د ټول هغه قوانین مشخصه نه دي چې کوم قوانین نافذ دي، کوم قوانین نافذ نه دي، او د زای په زای کېدو یا د زای نیونه په خاطر هم کوم اقدام نه دی شوی تر اوسه. دغه ډیری ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه د سیاسي مشکلات نه خایم، نظامی مشکلات نه خایم، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاص او افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرزه سیب. قدر من اوریدونکو داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازریګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
ما دیویا دونا سر خړلې پاسینه کې پات ګودر د چینار